السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې و باورې چې چارواکي وایي اسلام قلعه بندر کې د اورلګېدنې له کبله شاوخوا 1500 د تیلو ټانکرونه سوځېدلي دي او سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی. د مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د دې لپاره د سولې خبرې ځنډولې چې امریکا له دوی سره د دوحې تړون بیا ارزونه بشپړه کړي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې د او نورو راپورونو ته راشو په مکړې د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د اسلام قلعه په پرونۍ لویه اورلګېدنه کې افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو تاوان رسیدلی. افغان ولسمشر اشرف غني وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. او د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو دیارلس ترکان په عراق کې وژلي دي. پوره خبرونه. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د اسلام قلعه په پرونۍ لویه اورلګېدنه کې افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو تاوان رسیدلی. دا خبره د یادې ادارې رئیس یونس قاضیزاده نن ازادي راډیو ته وکړه. د اسلام قلعه په بندر کې پرون د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. ښاغلي قاضیزاده وویل د تیلو او ټانکرو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیده. د هرات د عامې روغتیا چارواکي وایي د اسلام قلعه په لویه اورلګېدنه کې 11 تنه ټپیان شوي. خو رویټرز اژانس بیا د یو چارواکي په ولد ټپیانو شمیر شپېته تنه ښودلی. افغان حکومت د اسلام قلعه په بندر کې د لوی اور لګېدنې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او هرات ته یې لیږلی دی. اسلام قلعه له ایران سره په پوله پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې په کې د راپورونو په اساس تر 2500 باروړونکي موټر او د تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 23 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده.
په دلیل یې چې خروج نیروهای شوروي مسؤلانه نه بود،
د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر پکې نه و سنجول شوی، افغانستان یوې څو بعدي کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو چې په نتیجه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه یوړل شوې.
وزیربناهای افغانستان از هم پاشید.
ځینو نورو چارواکو او جهادي مشرانو هم د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي. له دې ډلې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغي په شپږشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه او دا ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په لس کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه تر لس کلن حضور وروسته د 1968 کال د سلواغي په شپږشتمه له افغانستانه ووتل. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. دا خبره د فراه امنی قومندانۍ ویاند محب الله محب ازادي راډیو ته وکړه. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې چې د ترهګرې ډلې د فراه ولایت په مرکز کې د امنیتي ځواکونو په پوستې باندې د برید پلان درلود، دا ډله تر برید لاندې ونیوله چې خوشبختانه د افغان ځواکونو او هوایي ځواکونو په ملاتړ باندې د دغې ډلې تجمل هدف وګرځېده. د ښاغلي محب په خبره په د وژل شویو 15 طالبانو ډلې څلورو تنو مړې لا هم په سیمه کې دي او د افغان ځواکونو لاسته وسلې او مهمات په لاس ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو دیارلس ترکان په عراق کې وژلي دي. د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار نن اعلان وکړ ترکیې پوځیانو د هغو دیارلس ترکانو مړي وموندل چې د کورد وسلوالو یا کارګر ګوند پیکاکا لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوی وو. ترکیې پوځیانو د فبروري په 10مه د دغو کسانو د لټون عملیات پیل کړي وو. د عملیاتو پر مهال د کارګر ګوند پیکاکا 43 غړي او 2 ترکیې عسکر هم وژل شوي دي. د ترکیې دفاع وزیر ښاغلي اکار ویلي د کوردانو د کارګر ګوند 2 وسلوال نیول شوي هم دي. نیول شوي کسانو اعتراف کړی چې د دوی ملګرو دیارلس ترکان هغه ورځ وژل چې د ترکیې د پوځیانو لخوا د عملیاتو له پیله خبر شول. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان د تی جی داکلو د یوې ښځینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې. داکلو په خپل ټویټر دغه استعفا لیکلې ده. هغه ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې ښځینه خبریالې ته یې د نه منلو وړ خبره کړې، د خپلو خبرو په خاطر متاسفه دی او په خاطر یې استعفا ورکوي. له دې مخکې ښاغلي داکلو د پولیټیکو خپرونې د خبریالې تارا پالمرې د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ده د شخصي ژوند او د اکسیوس ویب پاڼې له یوې خبریالې سره یې د اړیکو په اړه ترې کړې وه، تارا سخته ګواښلې وه. د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکي هم د جدي تاکلو د استعفا په تایید سره په ټویټر باندې لیکلي، د سپینې ماڼۍ کارکوونکي باید د ولسمشر جو بایدن معیارونو ته چې په دروند او شرافتمندانه چلند ټینګار لري متحده پاتې شي. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډی د مینانو ورځ وه. د کابل په څو سیمو کې د دې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونه پرانیستل شوي وو. خلکو ویل سربیره په دې چې کرونا وبا او هم بې اندازې تاوتریخوالي خواشینی کړي، خو د مینانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره له دې رامنځته شوي فرصت یې ګټه واخیسته. والنټاینز ډی د مینانو ورځ هر کال د فبروري په 14 د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
ماخمنی خبری مجله اوری په نګدی نیم سات کې مدرته دغه خبری مسائل راټول کړي. د هرات اسلام کلا ګمرک لیوي مخیس وزیدلې، چارواکي زیان 200 میلیونه ډالر یادوي.
یو فاجعه دی، د 1500 موټر زیاده رخصوی دی، اوس لمبی همشته شی پاک نه دی.
د مصالحه عالی شورا وایي طالبانو د سولې خبرې درولې دي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه هم دا ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د ځینو نورو ولایتونو په دوام غزنی کې هم د لویو موټرو چلوونکو کاري احتساب کړی دی.
د ورګون هر ونسه تر کابل اپری د یارباکینو پوسټی دی بی ذاتی در لړوی پر ټاکونه در باندې کوي، دغه په خاطر میګلار باندې کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزال محکمه براءت تر لاسه کړ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشری مانی وای د هرات په اسلام کلا بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. د غلطه پرون غرمه مهال اور ولګید چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځیدل. د هرات سوداګرۍ خونه وای په اسلام کلا ګمرک کې د سوداګرو د مالونو سوځیدو ترڅنګ یو شمېر مواد د نامعلومو وسلوالو لخوا لوټ شوي. نور په دې راپور کې
د اسلام قلعه ګمرک چې لسلر وشتو د زیاتو ساتونو تیرېدو وروسته هم ځای ځای د اور لمبې تر سترګو کیږي. په دې ویډیو کې چې تاسو یې غوړی یوازې د موټرونو پرزې او د خلکو ګڼه ګوڼه ښکاری. د هرات سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 12 کې افغان سوداګر له داسې ناورین سره نو مخ شوي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم د یک شنبه په سهار خپل فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوي پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلې. ښاغلي صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ کړي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړي دي. نوموړي د ایران دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لارویو ته خپل هیواد ته تلو اجازه ورکړي او همدا شان د اور وژنې لپاره یې یاد ګمرک ته اطفایې را لېږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤول فرید نوخت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې د پلټلو لپاره یې د ګمرکونو د عمومي مشر په ګډون یو پلاوی هرات ته لېږلی دی.
مالی وزارت د دې لپاره چې زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ نشي، د موقت په ډول باندې دوه نقطې چې یو د هرات محصولي ګمرک دی او بل روزانه ګمرک دی، د سوداګرو پر مخ دغه دوه نقطې پرانیستې دي او زموږ سوداګر کولای شي چې اوسمهاله دغه دوه نقطو څخه خپل اموال تای مراحل کړي.
د خغلی نوخت په خبره مالی وزارت د دې لپاره چې سوداګر لستونزو سره مخ نشي د لنډې مودې لپاره د هرات روزنک او محصولي ګمرکونه د مالونو د تای مراحل لپاره د دوی پر مخ پرانیستې دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګېدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. که څه هم د هرات سوداګرۍ خونه د ګازو او د تیلو د 8 ټانکرونو د سوځېدو خبره کوي، خو د شنبې په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اور لګېدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او بار وړونکي موټرې سوځېدلې دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویلي وو چې په دغه اور لګېدنه کې 18 کسان ټپیان شوي دي، خو رویټرز خبري اژانس بیا په اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې په یاد پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي.
و موردل چې د افغانستان حکومت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په اړه څېړنه کوي او مالی وزارت هلته د ارزونې لپاره یو پلاوی لیږلی. تازه د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت پر دغه پیښې ژوره خواشیني څرګنده کړې او د اور په مهارولو کې د ایران د اطفایې مرسته ستایلې او هرکلی یې ترې کړی دی. لږ وړاندې مې په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس قاضی زاده نه وپوښتل چې په اسلام قلعه بندر کې وروستای حال څه دی؟
پرون اته سوزی شروع شوی دی، خوست په اسلام قلعه یم ګر سره یو فاجعه دی، د 1500 موټر زیات اړخ شوی دی، 2.5 میلیون ډالر زیات تاوان د اوس معلوم دی.
بلې، تاسو وویل چې هلته په اسلام قلعه کې ایده مهال اور مالی وزارت وایي چې مهار شوی، یعنی په مکمله توګه اور بیرته ګل شوی دی او کنه لا هم لمبې شته په ځینو سیمو کې؟
اوس لمبې هم شته، هیڅ شی نه دی پاتې،
څه و دلته الاول دی چې موټر ولاړو د ګمرک ودانۍ و نور څه و دلته بازار هم و دوکانونه هم و او کنه کلک دغه ساحه تصویر کوي اوریدونکو ته؟
یو 1500 موټر اخلیتي، نور موټرونو نور کالا و بل متفرقه متاسفانه غارت شوي دي، دوغونه شی پات نه دي د هوست ګمرک.
دلته خو کله چې ګمرک کې ستونزې راولاړې سوي دي، ګمرک سپځېدلې، ګمرکي چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي. مالی وزارت سوداګرو ته دوه نور آپشنونه ورکړي چې له دوه نورو لارو کولای شي دوی خپل مالونه ګمرک کې او خپل واردات ته ادامه ورکړي. سوداګر څه کوي د محل په هرات کې؟
سوداګر اوس کو یو وقت گزارګاه اسلام قلعه گزارګاه اولین بزرگترین گزارګاه اوس کو تاسو اوس یو کمیته جوړ شوی دی که څه وکړو، کوشش کوو که ګمرک انتقال کو په اسلام قلعه په هرات، په دا هفته بیرته کار شروع کوو.
کوم ټانکر چې سوځېدلی دي یا نور نقلیه وسایل چې سوځېدلی دي تر ډېره شخصي وو او کنه دوی کې داسې مواد هم وو چې دولت پورې اړه درلودله؟
ګرد کالا شخصي کالا وو، د ګرد د سکتور خصوصي کالا.
او څه شی وو پکې؟ تیل وو په ټانکرو کې او کنه نور مواد هم وو چې سوځېدلی؟
د زیات پورې تیل او غاز وو، متفرقه اشیاء هم متاسفانه اړیکې شوې.
او د دې اغیز په بازار باندې څه وی دومره چې تاسو وایي چې سلګونه میلیونه ډالر زیان اړولې دی؟ په لن وخت کې به د افغانستان په بازارونو باندې خصوصا د تیل او په بایو باندې اغیز څه وی؟
پرون د نن بازار بالا شوی دی او دا یو ګډ اشیاء په ټول افغانستان یو تاثیرات لري.
په هرات کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی مشر محمد یونس قاضی زاده و چې په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په اغیزو او احتمالي زیانونو غږیده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
زموږ کاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د سولې اړوند څو مسلو کې تمیګو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په غیر مسولانه توګه وتلو په هیواد کې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړې ده. ولسمشر دا خبرې داسې مهال کړې چې له افغانستان د شوروي اتحاد ځواکونو وتلو 2.5 کاله پوره شول. ښاغلی غنی ټینګار کوي چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی، داسې سوله به راولي چې نظامي او غیر نظامي بنسټونه پکې وساتل شي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د وټلو د دودیرشمی کلیزه په مناسبت په ویډیوي پیغام کې ویلي د افغانانو د جهاد هدف د خلکو په خوښه د نظام ټینګښت وو. خو د شوروي ځواکونو د غیر مسؤلانه وټلو په نتیجه کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه.
هدف از جهاد برحق مردم ما
زموږ د خلکو د برحق جهاد هدف دا و چې له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي چې ملي او نظامی بنسټونه پیاوړي کړي او د دولت ساتنه وکړي. خو د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه ول او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ ډول تدابیر په پام کې ونه نیول شول. په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د افغانستان ملي بنسټونه او زیربناوې له منځه ولاړې.
نیروهای امنیتي او زیربناهای افغانستان از هم پاشید.
شاغلی غنی زیاته کړه چې د سولې لپاره مناسب فرصت برابر شوی. داسې سولې چې پکښې پوځي او ملکی بنسټونه خوندي او د پخوا په پرتله لا پیاوړي سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو اعلامیه کې ویلي هیلمن دي چې د سولې د ټینګښت په برخه کې رواني هڅې د 40 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د ختمولو لپاره زمینه برابره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سولې لپاره د هر عملی اقدام هرکلی کوي. په قطر کې د سولې خبرې له یوې مودې راهیسې ځنډېدلې او افغان امنیتي چارواکو د هیواد په پلازمینه او ولایتونو کې د ناامنیو مسؤول طالبان بللي، هغه څه چې دې ډلې رد کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د سولې اړوند موضوع کې تمیګو ومه ورېدل چې افغان ولسمشر ویلي چې له افغانستانه د شوروي اتحاد د سرو لښکرو په وتلو کې تیروتنه شوې ده او د ویلي هغه مهال سمه محاسبه ونه شوه او د دوی له وتلو وروسته افغانستان کورنیو جګړو کې ښکیل شو. اوس د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دغې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان دغه شان د امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچي پلاوی وایي طالب پلاوی له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میز ته نه دی ناست، خو طالبان بیا وایي د دوی د مبارزې موخه د یو اسلامي نظام جوړول دي. د دغو وروستیو پرمختګونو تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د سولې په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د سولې تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. خغل دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوه شي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوي تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې د ارزونو په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي، خو که تړون کې تغیر راولي بیا به که تاسې شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع یعنی د طالبانو د خوانه ماتل ده.
د جو بایدن په مشرۍ واک ته رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت له طالبانو سره د سولې د شوي تړون ارزونه پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوه شي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو څه ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورتر غاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچي پلاوی یو غړی وایي له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میز ته نه دی حاضر شوی. د مرکچي پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهانې کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې افغانستان د مرکچي پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي و چې د سولې معنا لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه خبرګون نه خایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچي پلاوی غړي سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکې ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوی حضور څه معنا لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخت او همداراز د خلکو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میز ته حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایلو باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6 پیل شوې. خو د اجنډا د جوړېدو په اړه څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده، دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنو او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سولې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د شپږویشتمې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته رسیدو دا خبره غلطه ثابته کړې چې غنی افغانستان کې سولې نشي راتلای.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو یو شمیر ولایتي موضوعاتو ته. د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټروانانو د اعتراض په توګه له مالونو ډک موټر درولې دي. دوی ادعا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه لري چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکي دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم کوي. دوی له تیرو لس ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولي. نور حالې د سیمې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
محمد عمر شاوخوا 45 کلن دی. دی د پکتیا ولایت د اومژې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت د لوړې کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کوم پوستې دي د ورګو نرونڅه تر کابله پرې د اربکینو پوستې دي بې عزتۍ در رړوي ټانګو ټاکونه در بند کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړي ده چا نه ظلم ورسره کړی دی چې په زور یې نه بند کړي ده موږ په خوښه لار بند کړي ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو اتو ورځو درولي دي. دوی ادعا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي. که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مرده ترانسپورتو سم پازابی پر لارې د پوستو سم پازابی چې اره پوسته مو پازابی زوریم نظر جن د وای چې اره پوسته دراشه د خدای تر اباده پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي تر څو چې د دوی ستونزه هواره سوې نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپله ستونزه شریکه کړې ده خو غږ یې نه اورېدل سوی. د هم د اعتراض په توګه موټر درولی دی.
ترانسپورت نه وشي کړه هغه موږ ته بخیر منلو وړ نه دی. په دوهم قدم کې موږ دا مشکل لري چې پوسټې دې موږ نه پیسې اخلي په ناحقه توګه. ما خپل مشکل مو د غزنی والی سلطان ویلای په راوزه کې مې ودرولو ویډیو یې هم سخت دې ورته ویلې مې دي. د غزنی پوسټې دې د سپندې پوسټې خلی دې د تاودیچنې پوسټې خلی د ماکور پوسټې خلی د جانډې پوسټې خلی په ساده کرابوخ پوسټې خلی ټولې پوسټې موږ نه پیسې خلی.
دا غزنی چارواکي هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والی بریج جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لاره کې نه اخزیګان بې ولې ډېر به هدا ما کوشش کړ د پوسټي خلک تبديل کړی دي دوه درې نفر نیولې دي. خبره پدې کې ده چې موږ خلک زل کو خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې تر څنګ د ترانسپورت په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. دوی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې دې ورماپ سي. د ترانسپورت هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ترافیکو په مدیریت کې د 1.5 افغانیو په بدل کې پرچه ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ترافیک پیسې وانخلي. خو وایي ترافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. ومه غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورت وزارت له ویان سره شریکه کړم خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میرا چې تاسو دا لکړی دا د اوس لپاره جواب نه ورکوي. هله دا ورسته بیا کوخه وکړي.
ورسته مې بیا هم هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې په سوونو موټران ولاړ دي چې ډیری یې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي، میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو د سهار لو د ما خام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثر لو یو خارنو کې د اف ام په 3.15 چپو اوریدل شي. اوس هم ورزو کونړ ته او د بیا رغونې له ډګره درته یو راپور لرو. د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د 4 کیلومتر په اوږدو یو کانال ایستل کیږي چې ورسره به زر جریبه شاړ ازمکه خړوب شي. په کانال کې وسوه وزګارو کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. دوی د خوراکي موادو په بدل کې کار کوي. تفصیل لسیمې زمګ د خبريال پر راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته د زر جریبه للمیز مکې د خړوبولو لپاره ویل وستل کیږي. د وټپور ولسوال محمد اسماعیل منیب په ویل د روان کار او د هغه د ګټو پاړه ازادي رادیو ته ویل
فیلند پاره چې دا کوم ویل جوړیږي دغه 4 کیلومتره ساحه باندې دا تقریبا زر جریبه زمکا د دینه خړوبېږي. خلک ته هم کار پیدا دي، کار د ایزایي مواد دبليو پی دوی ته ایزایي مواد ورکول کیږي او دوی په کار
په یاد ویل کې وسو بیروزګار او بی وسو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د وټپور وسیدونکو هم د کانال وستلو باندې خوختي وای ورسره به للمیز مکه خړوب او پکې به خلکو ته کاری فرصتونه زیات شي. حبیب الله او عزت الله افغان ملوای
دا والی چې جوړیږي د پیرونی کانال لیدا تقریبا وسو کسانو ته مواد ورکړي چې وړدي وړي دي دال دي او مالګه دا داسې نور شي نه دي. کار په بدل کې ورته دا ورکړي او دا والی جوړیږي د هر قسمه مشکل ختموي
چې دغه ډیر ارزښمند دی. پټه پرول سوالی کې چې د پیرونی ډاګه باد شي او هم سره د ازمکه خړوب شي او هغه مهمه ستونزه چې موږ لرو دا به حل شي.
په دې ورستیو کې په کونړ کې د لمریز برېښنا پرمټ لسین څخه د اوبو پورتکولو په وسیله د للمیز مکو د خړوبولو هڅې پیل شوي چې ډیری خلک دغه کار لنډمهاله ګڼي. خو د پیرونی ډاکټر د ویلي وستلو لومړی هڅه ده چې تر ډیره او بې مصرفه به للمیز مکو ته اوبو ورکړي.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بیلدینگ نه مونومنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. که چیرته انټرنیټ لري په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. د غراس حالت خبرونه او راپورونه هم لوستلی شي پته د azadiradio.com. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له استیزا کېدو برائت ترلاسه کړ. سره له دې چې اکثره سناتورانو د ترامپ د استیزا محاکمې ته رای ورکړي خو د استیزا لپاره لازم شوی شمیر پوره نه شو. نور د اسمت ساروان پر راپور کې
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالد ترامپ استیزا کېدو ته رای ورکړه، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومیدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند وو سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ترامپ محکومیت رای ورکړې. ترامپ په هغه صورت کې محکومیدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه وښ به ته هغه یې د خلاف رای کارولې وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رای لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس ته حمله په محل د ډونالد ترامپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمې نیټې د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ مکانل په عین حال کې وویل د ډونالد ترامپ نه استیزا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبه دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیزا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالد ترامپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالد ترامپ د سنا جرګې له لوري د استیزا محاکمې د ردیدو په خبرګون کې یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هر کلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت بیا امریکا ته راګرځولی او پراتونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیزاد دوهمه محاکمه تیرونه په سنا جرګه کې پیل شو. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیزاد تر ټولو لنډه محاکمه و.
لدی سره ورو ورو دغه مخامنه خبری مجله د پای شی بوت نګدیش وو په کابل کې د مخام شپګنی مبجیدی ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.